द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سهار من یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د پنځشنبه ورځ کال 2019 د اپریل د میاشتې 15 منېټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې 15 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د اپریل د میاشتې 23 منېټه ده او د شپې 9 بجې دي د دیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبری خبرونه لپاره زم ساسو قربان نصیر احمد کا کړو پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي سږ کال اول ځل په هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده او یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې د سولې په تړون کې دي د افغانستان په بیا ودانۍ لګول سوي نږدې 3 کرب ډالره او لاسته راوړنې په پام کې ونیول سي د ایران صدر حسن روحانی ویلی د امریکا د بندیزونو مخه بنیسی او ادعا کړی چې امریکا ایرانی ملت ماتول غواړي بلې خوا چین او ترکیه ویلی له ایران سره به کاروبار جاری ساتي او د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون په لومړي ځل روسیې ته رسېدلی او له صدر پوتین سره به په مالی مرستو او نړیوالو بندیزونو کې د اسانتیاو په اړه ملاقات کوي او اوس هم د دې خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې په اول ځل هلته د وسلوالو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده یوناما له کال 2009 راهیسې د افغانستان په جګړه کې د عامو خلکو د تلفاتو شمیرې راغونډوي د بشري حقونو لپاره د یوناما مشر ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې د حکومت پلوه ځواکونو لخوا رامخته کېدونکې وژنې نه یوازې د حیرانتیا خبره ده بلکې د اندېښنې وړ ده ما په ریپورت کې ویل سوي چې 40% تلفات د حکومت ملاتړ ځواکونو یو کم 40% د طالبانو 12% زیان د داعش ډلې او 3% د ناڅرګندو ډلو لخوا اوښتې دي د امریکا یو مهم چارواکي خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ولس کلنې جګړې د ختمولو لپاره د سولې لوزنامه هلته د بې ثباتۍ یو نوی دور شروع کولی سي او د نړیوالې ورورولۍ لخوا د بیا ودانۍ ډېرې لاسته راوړنې ختمولی سي د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د امریکا ځانګړي څارنوال په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي چې موږ ټوله سوله غواړو او موږ نږدې 3 کرب ډالر په افغانستان کې لګولي دي او که چیرې د لوزنامې وروسته موږ څه وکړل نو دا به له خطر سره مخ سي نوموړي د افغان حکومت مالی اړتیاو او د تنخواګانو لپاره د امریکا په مرستو وتکې ته په اشاره سره وویل چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی هغه ول په افغانستان کې 15 لک ځواکونه او پولیس دي چې وسله لري او 8000 طالبان دي چې د مرګونو تجربه لري او د دغه لپاره باید چې پلان جوړ سي د ایران صدر حسن روحانی ویلی په هیواد یې د امریکا لګول سوي بندیزونه مخه بنیسي ځکه چې د په وینا صدر ډونلډ ترامپ له ایران سره په روغ نیتی خبري نه کول غواړي د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکا د بندیزونو د سختېدو وروسته په لومړۍ وینا کې حسن روحانی د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایراني ملت د ټوټې کولو اراده لري امریکا د اونۍ د هغو 15 هیوادونو عرضي استثناء ختم کړ چې د بندیز پرته یې هم له ایران څخه تیل اخستلی سوای په دغو هیوادونو کې جاپان، هندوستان، چین، ترکیه او جنوبی کوریا شامل وو خو ترکیه او چین ویلي دوی به له ایران سره کاروبار جاری وساتي د شمالی کوریا رهبر کیم جونګ اون په لومړي ځل روسیې ته تللی او هیله ده چې د پنځشنبه پر ورځ به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره لیدکاته وکړي راپورونه وایي د دې ملاقات موخه له روسیې څخه مالی مرستې او په نړیوالو بندیزونو کې اسانتیاوي ترلاسه کول دي ښاغلی کیم د سفر په داسې حال کې چې د فروری په میاشت کې د هغه او د امریکا د صدر ډونلډ ترامپ ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرې اترې ناکام شوې او په شمالي کوریا باندې اقتصادي بندیزونه پر ځای وساتل سو د سریلانکا صدر میتری پالا سیریسینا د تیر اتوار یا ایستر پر ورځ د مرګانۍ چاودنو په ترڅ کې د دوو عالي رتبه امنیتي چارواکو څخه د استعفا غوښتنه کړې ده دا له هغه وروسته چې مامورینو د ځان مرګي بریدګرو په اړه نور معلومات خپاره کړي په هغه حملو کې تر 350 زیات کسان ووژل سو صدر د پولیسو مشر او د دفاع له سیکرټري څخه استعفا غوښتې ده صدر میتری پالا په خپله ټلویزیونی وینا کې ژمنه کړې وه چې د هغه مسؤلینو په ضد به سخت مخلی چې تر بریدونو مخکې د هندوستان لخوا ورکول سوي استخباراتي معلومات یې له هغه سره نو شریک کړي
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا جوړ دا کډر منوریدونکو سهارنۍ خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غوښه استا. اوس مهم پام راګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوریته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما وایي چې سش کال په لومړی او دریو میاشتو کې په اول ځل هلته د وسلوالو پر ځای د افغان او امریکایي ځواکونو له لاسه عامو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اوښته ده. د یوناما په ریپورت کې ویل شوي چې 40% تلفات د حکومت ملاتړو ځواکونو، یو کم 30% د طالبانو، 12% زیان د داعش ډلې او 3% د ناڅرګند ډلو لخوا اوښته دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره د یونما مشر ریچارډ بینټ ویلی دی چې په افغانستان کې سخت شخړه ده او د ټولو ډلو لخوا د عامو خلکو مرګ ژوبله رامخته کیږي. د ویل چې د حکومت پلوه ځواکونو لخوا رامخته کیدونکې وژنه نه یوازې د حیرانتیا وړ ده، بلکې په دې تشویش هم لري.
په خاصه توګه موږ د لټنې د عملیاتو په اړه تشویش لرو، کوم چې افغان ځواکونه کوي. خو ځینې وخت دوی ته د نړیوال ځواکونو او هوایي عملیاتو مرسته هم ترلاسه وي. په دا وخت یا په ټاکلې موده کې د عملیات زیاتره نړیوالو ځواکونو کړي دي. د دې طریقو په وجه ډیر عام خلک وژل سوي دي. په دې وژل سوو کسانو کې 50% ماشومان او ښځې دي، او په درو کې یو برخه ځپل سوي کې هم ماشومان شامل دي.
یونیما په خپل رپورت کې ویلي دي چې د امریکا ملاتړي افغان ځواکونو لخوا د هوایی بمباری او د لټنې د عملیاتو په وجه زیات مرګ ژوبله شوې ده، او داسې ښکاري چې دوی بغیر د سیرې کوي، یعنی دوی ګڼي چې د دوی نسوک د پښتنې نشته. تیر کال د ستمبر په میاشت کې د میدان وردګ صوبې د ملا حافظ په کلي کې د هوایی برید په وجه مسیر رحمان د کورنۍ 12 کسان وژل شوي وو. مسیر رحمان دغه وخت په ایران کې کار کولو. د دې تشدد تور په حکومت پلوه ځواکونو او طالبانو یو شان لګوي. دی وایي د د کورنا په 300 میټرو کې د طالبانو یو جیل هم موجود دی.
ځان راته وکړ چې ګوره ساتي په ملافظ کې کې مورته چې چافا ده، خو تلیفون نه کار نه کوي. دا وګوره معلوماتي خستي کنه بمبار شوی دی، دلته په یو زړه کنه باندې په کې څوک سیږي. مو په کومه چې راته وکړه دا مو ګوره خدي مو کور ده، نو بیا وی چې ګوره دوکې تلیفون ته وښتي دي، نو باید د ایران ته ایران نه راشي.
د یونما په رپورت کې د افغان حکومت او نړیوال ځواکونو نه غوښتنه شوې ده چې د عامو کسانو د وژنې د تورونو پلټنې وکړي، او نه یوازې د دغو پلټنو معلومات دې ولس ته پډاګه کړي، بلکې ځپلو خلکو ته د مناسب تاوان هم ورکړل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په شروع کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړی دي چې د لټنې د عملیاتو په وخت د عامو خلکو خیال وساتل شي. هغه بینټ وایي د حکومت مخالفه وسلوال ارادتن عام خلک په نخښه کوي.
The forces that are hostile to the government like Taliban and Daesh.
د داعش او طالبان غوندې حکومت مخالفه وسلوال اوس هم د 50% څخه زیات او عام خلکو د مرګ ژوبلې ذمہوار دي. دوی ارادتن داسې ځایونه په نقشه کوي چې له وجې مرګ ژوبله را مخې ته کیږي. په دې کې د حکومت انتظامی چارواکي هم شامل دي، او ارادتن غیر پوجي کسان په نقشه کول جنگي جرم
دی.
د بشری حقوقو لپاره د یونما مشر ریچارډ بینټ دا هم ویل دي چې د سږ کال د جنوري نه تر د مارچ د میاشتې پورې په افغانستان کې مرګ ژوبله کې 30% کمی راغلی دی. خو زیاتوي چې دا نه ده معلومه چې دا کمی د سخت یخنۍ یا په ځان مرګي بریدونو کې د کمی له وجې رامخته شوی دی. ای پی خبری اداره وایي طالبان چې دا وخت په نیم افغانستان واک لري، دوی هم د خپلو وسلوالو غوښتنه کړې ده چې په خپلو بریدونو کې د عامو خلکو د وژنې نه ډډه وکړي. د امریکا د پوز وایند کرنل ډیو بټلر ویلی دی چې د عامو خلکو ستونزې درا کومولو یوازنی لار اور بندي. هم دغه سي هاغلی بنټ هم ویلی دی چې د مرګ ژوبله د ختمولو یوازنی لار جګړه ختمېدل دي. طالبانو د امریکا سره مذاکرات شروع کړي دي، خو د افغان حکومت سره د خبرو انکار کوي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذې زلمی خلیزات چې پرله پسې د طالبانو سره لیدلې دي، وای چې په مذاکراتو کې شوی پرمختګ نه ګټه پورته کول پکار دي.
وخت دی رسیده کې
وخت راغلی چې تر اوسه د سوی پرمختګ دفاع وکړل سي او د سولې او د افغانستان د آینده لپاره یوه اډانه وګڼل سي.
یونیما وایي د کال 2013 را په دې خوا د سږ کال په ټاکلې موده کې مرګ ژوبله د ټولو کمه وه. د یونیما تر مخه تیر کال د افغان ولس لپاره یو خونړی کال وو، ځکه چې په تیر کال کې نږدې 4000 عام افغانان وژل شوي وو. د ای پی خبری ادارې تر مخه افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ویل دي چې په تیرو 10 کالو کې د 15000 نه زیات عام خلک په جګړو کې وژل شوي دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا جبه د کډرمن اوریدونکو اوس هم د مطبوعاتو د کتنې وار دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنټ کرښې په اړه په مطبوعاتو کې څه راغلي دي. کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه تجارت او پدی کې د پرتو خندانو په حق له درامتلي کوال خلیق کیانی یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان تاجکستان پورې د تجارتی راهداري ورکولو د پاکستان غوښتنه د افغانستان تاجرانو ته د واګه د پولي پرانستو سره اوتړله. افغانستان پاکستان ته ویلی دی چې د پاکستان افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارت او تجارتی راهداري د لوزنامې تر مخه به د پاکستان تجارتی قافلو له د تاجکستان سرحد پوري د تلو لار ال پرانځي چې پاکستان د افغانستان ټرکونو ته هندوستان ته د اوړېدو د پاره د واګا سرحدي لار پرانځي. د افغانستان په دې مطالبه پاکستان د دره خیبر د تجارتی لارې د پلنولو او خکولو لپاره د عالمی بانک د 500 میلیون ډالرو منصوبه ختمه کړې ده. د پاکستان د حکومت یو ستر چارواکي ډان اخبار ته ویلي دي چې عالمی بانک د پاکستان، تاجکستان او د افغانستان د خزاني وزیران سورز وړاندې واشنگټن کې د عالمی مالیاتی ادارې یعنی IMF او د عالمی بانک د سپرلی د اجلاسونو په موقع خپلو کې کینولي وو چې د تجارتی راهداري بندوبسونو لا زر تر زر اخیری شکل ورکړی شي. د دې غونډې مقصد دا هم وو چې په دریو واړو ملکونو کې د سړکونو جوړولو او د دوی په سرحدي سیمو کې د تجارتی اسانتیاګانو د بندوبسونو کولو لپاره منصوبې تیار کړي شي. د دې غونډې بندوبس د وست ایشیا د سیمې دي اقتصادي ملګرتیا د چترای لاندې د دریو واړو ملکونو د راغونډولو په غرض شوی وو. عالمی بانک د درای خیبر اقتصادي او تجارتی لارې لا د ترقی ورکولو منصوبه د پاکستان، افغانستان او تاجکستان ترمنځ د تجارتی لوزنامې د یوې برخې په توګه وړاندې خوځي او غواړي چې د 2.3 کروڑ ډالرو د مالیت د ګیس پایپ لاین خپل منصوبه پی سرته ورسولې شي. د خبردارو وسیلو وینا ده چې په غونډه کې د سیمایز تړون په معاملات د افغانستان د خزاني وزیر ډیر سخت موقف اختیار کړی وو. دوی چې د سیمایز تړون تصور د هغه د هیواد افغانستان د پاره تر هغه پورې سمانه نه لري تر سوچ د افغانستان مالبردار لاروتا د واګه 18 سرحد نه هندستان ته د اوړېدو او هندستان نه د پاکستان په لار واپس افغانستان د دراتلو اجازه نیوي. په دې سبب د واشنگټن په غونډه کې نه خو د افغانستان، پاکستان او تاجکستان د تجارتی راهداري په منصوبه او نه د دره خیبر د اقتصادي راهداري د ترقی په منصوبه سپر مختګ شو. د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د منصوبه بندې د کمیشن د وړاندې نه د دره خیبر د اقتصادي راهداري منصوبې لا د ترقی ورکولو او په خصوصي توګه پیښور نه تر تورخمه پورې د 500 میلیونو ډالرو د مالیت د سړکونو د پلنولو او په نور بنیادي منصوبو د وړاندې نه ځینې اعتراضونه وو. ډان لیکي چې د افغانستان د واګا اټاری پوله افغان لارو ته د پرانستو په خبره د ټینګ ادریدو لسوبه عالمی بینک ته د پاکستان د اقتصادي کمیشن د اعتراضونو وضاحت شوی دی او دا ورته ویلې شوی دی چې د پاکستان د پیښور نه تر تورخمه پورې د سړکونو د پلنولو او دې سره په تړلو نورو اقتصادي منصوبو سرته رسولو باندې سلا ناراضي. ډان اخبار لیکي چې د خیبر درې د اقتصادي راهدارۍ په منصوبه کې د پیښور نه تر تورخمه پورې د 50 کیلومتره اوږدې ایکسپرس وی جوړول هم شامل وو چې مقصد یې د پاکستان، افغانستان، کرغیزستان او تاجکستان سره او نورو وسط ایشیایي جمهوریو سره تجارت زیاتول وو. دا منصوبه به په کال 2023 کې مکمل کېده او د دې له برکته به د سیمې ملکونو یو بل ته نور رانږدې کېدل، سیلګرای او ذاتی مت به نور ډیره ترقی کوله او د دې تر مخه به اقتصادي علاقې، ګودامونه، تجارتي پلازې او د ټرکونو اډې جوړولې شوې. پاکستان او افغانستان په کال 2010 کې د شوي افغان تجارتي راهدارۍ په لوزنامه عمل درآمد کولو کې پاتې راغلي دي. د دې د ناکامۍ تور دواړه ملکونه په یو بل لګي، خو آخر په کال 2019 کې افغان صدر د دې لوزنامې د میاد د ختمېدو اعلان وکړو. نامتو لیکوال خلیق کیانی ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي، چې د دې لوزنامې په ترس کې سمګلینګ کوي، د بهر ملکونو مالونو نه د پاکستان بازارونه ډک کړي دي او په دې د پاکستان یو شمیر کارخانی بندې شوي دي. خو بلخوا افغانستان فریاد کوي چې پاکستان د کسٹم داسې سخت ضابطی او قوانین جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت ناممکنه شوی دی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیریه نکړی.
د وایس اف امریکا جوا د کډرمن اوردونکو خبرونه له دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د ایران صدر حسن روحانی ویلي په هیواد د امریکا لګول سوی بندیزونه مخه بنسي، ځکه چې د په وینا صدر ډونالد ټرمپ له ایران سره په روغ نیتی خبري نه کول غواړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې. د ایران د تیلو د صادراتو په ضد د امریکا د بندیزونو د سختې دوه وروسته په لومړۍ وینا کې حسن روحانی د چهارشنبې په ورځ وویل امریکا د ایران سره مذاکرات نه کول غواړي او د ایراني کام د ماتولو اراده لري. حسن روحانی وویل ایران به امریکا په خپله پریکړه پښیمانه کړي او د ایران سره د امریکایي بندیزونو د مقاومت پرته بله کومه چاره نشته. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای وویل د امریکایي بندیزونو برسیره به هم ایران د خپل ضرورت تیل د خپل فیصله سره سم صادرولی سي. هغه وویل د امریکایي ګام جواب ورکوي خو په دې اړه تفصیل وړاندې نه کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم امریکا ته د جواب خبرداري ورکړی. په نیویارک کې د څېړنې ادارې ایشیا سوسایټي یوې دستوري ته جواد ظریف وویل امریکا دې هم ځان پایلو ته تیار کی، کچيري د تیلو خریداران لټولو په لړ کې د ایران مخاوني ولا او د ایران د تیلو صادرات درولو لپاره د هرمز سمندري تنګي بند کړ. امریکا د اونۍ د هغو 15 هیوادونو عارضي استثناء ختم کړ چې د پابندۍ پرته هم د ایران څخه تیل اخیستلی سوای. په دغو هیوادونو کې جاپان، جنوبی کوریا، ترکیه، چین او هندوستان شامل وو. ایتالی، یونان او تایوان د وړاندې څخه د امریکا د بندیزونو په ترڅ کې د ایران څخه د تیلو واردات ختم کړي دي. د خپل حکومت د پریکړې په دفاع کې صدر ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په ټویټر ویلي سعودي عربستان او نور تیل پیدا کوونکي هیوادونه به په نړیواله کچه د ایران د تیلو نشتوالی پوره کړي. امریکا وایي سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ژمنه کړې چې که د ایران تیل له بازار څخه لرې کړل سي نو دوی به خپل پیداوار زیات کړي. صدر ډونالد ټرمپ د ایران د اټومي پروګرام پر سر د کال 2015 نړیواله لوزنامه ماته کړې ده او په ایران یې اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړي دي. امریکا او سعودي عربستان په ایران په سیمه کې د ترګری او د لاسوهنې تورونه لګوي چې ایران یې ردوي. په عین حال کې د امریکا وتلې ورځپاړه واشنگټن پوسټ د کارپوهانو لخلې وایي چې امریکا شایي په سعودي عربستان او تیل پیدا کوونکي نورو غټو هیوادونو باندې تکیه کوي چې د ایراني تیلو له مارکیټ څخه د تړلو په وخت به د تیلو کمی پوره کړي، خو د دوی په وینا دا به دومره اسانه نه وي څرنګه چې ښکاري او تر ډیره حده به په یقیني توګه د یو عام امریکایي لپاره د تیلو بیه زیاته سي. سارا وخشوري چې د ایران د تیلو کارپوه ده فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې سعودیان، اوپیک او روسیه به شاید د ایران د تیلو ځای ونیسي، خو مارکیټ به سخت سي او د تیلو بیې به زیاتې سي. د ایران نږدې 1 میلیون بیرل تیل روزانه صادروي چې نیمایي چین ته ځي. نور هیوادونه چې استثنا غواړي په هغو کې هندوستان، ترکیه، جنوبي کوریا او جاپان شامل دي چې د امریکا غټ کاروباري ملګري دي او د واشنگټن په فیصله ناخوښه دي. د چین او ترکیه چارواکو هم د امریکا لخوا د یو اړخیزه بندیزونو پر ضد سخت بیانونه ورکړي او د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې له ایرانیانو سره به کاروبار جاري ساتي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د جنوبی ایشیا د چارو کارپوه تنوی مادن ویلي هندوستان شایي چې د روپیو په بدل کې لږ تیل له ایران څخه اخیستل جاري وساتي. د امریکا لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوی ویاندې ماریا بلواس هم د تیلو نور استثنا نه ورکولو باندې اندېښنې څرګنده کړې او ویلي دي چې له دې څخه به د اټمي موادو د نه خورولو هغه لوزنامه له خطر سره مخ سي چې د سیمه ایز او نړیوال امنیت لپاره مهمه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
د اوسف امریکا دیوه د قدرمنو اوریدونکو د خبری خبرونه وروسته به تاسو د سهار په خیر خبرونه اوري چې بیلابیلی برخې بلري او نن به د خبرونه تاسو زموږ له همکار محمد علمگیر او سمینه احسن سره اوري. کولی سي هم په د خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي، خپل نظر شریکي له موضوع سره سم. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-0403. بل شمیره ده 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00- او سم یو بل رپورت چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په لومړي ځل روسیې ته تللی او هیله ده چې د پنځشنبه پر ورځ به د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره لیدنه کاته وکړي. تفصیل عدنان رشید د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
خغلی کیم جونګ اون دا سفر په داسې حال کې کوي چې د فروری په میاشت کې د صدر ترامپ او خغلی کیم ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرو د ناکامۍ وروسته په شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه پر ځای ساتل شوي دي. خغلی کیم جونګ اون د شروع یا چرشنبه په ورځ په خپل ځانګړي شین او زیړ رنگ ریل ګاډي کې د روس ویلادا وستاک ښار ته ورسېدو، چېرته چې روس چارواکي د هغه د هرکلی لپاره ولاړ وو. خغلی کیم جونګ اون اول د هغه د سفر د ماسکو سره نږدې کېدلو لپاره یو اولنی ګام دی. د روس چارواکو لخوا خپور شوی بیان کې د کیم جونګ اون د خولې لیکل شوی دا به د نوموړي روس ته اخري سفر نه وي. خغلی کیم جونګ اون په 2011 کې د هیواد واګ اختیار سنبال کړی، خو د تیر کال پورې نوموړی د هیواد نه نه وتلی. البته تیر یو کال کې نوموړی د یو شمیر نړیوال مشرانو سره لیدلی، چې پکې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره دوه ځل، د جنوبي کوریا مشر مون جای ان سره درې، د چین صدر زی جی پینګ سره څلور، او د ویتنام صدر ین پو تانګ سره یو ځل لیدل کتل شامل دي. د امریکا په هوایی ریاست کې د غیر دولتي سیړنیز ادارې پیسیفیک فورم غړی رالف کوسا وایي کیم جونګ اون نړیوال اعتماد ترلاسه کړی دی. زما مطلب دا دی چې یو کال وړاندې هغه په خپل هیواد کې بند وو، خو اوس هر یو تن د هغه سره لیدل غواړي. که څه هم د دغه ملاقاتونو سره په نړۍ کې د کیم جنګ اون قدر زیات شوی، خو په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر د هغه هیواد ته تر اوسه فایده نه ده رسیدلې. د فروری په میاشت کې د صدر ترامپ او ښاغلي کیم جنګ اون ترمنځ د اټومي وسلو په اړه خبرو د ناکامۍ وروسته امریکا ټینګار کړی چې تر څو شمالي کوریا اټومي وسله د لاسه نه وي ورکړي، تر هغې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه پر ځای وي. د سیړونکو په خیال د صدر پوټن خپل هیواد په اقتصادي مشکل کې ګیر دی او دا نه ده معلومه چې هغه به شمالي کوریا ته ترجیح ورکړي او کنه. د روس میډیایي رپورټونه د کرملین سلاکار یورو اشکاف د خولی لیکي چې تیر کال د شمالي کوریا او روس ترمنځ تجارت 15% راکم شوی. د نوموړي په وینا دا په داسې حال چې نړیوال قوتونو پر روس فشار راوړی و چې د نړیوال بندیزونو پابندي وکړي. په واشنگتن کې د کوریا اکنامیک انسټیټیوټ غړی تروي سټنګان وایي د شمالي کوریا کیسنګ صنعتي زون په نقدو پیسو باندې به د کاروبار کولو سره هر کال 100 بلین ډالر ګټلې. کیسنګ صنعتي زون د دواړه کوریایي هیوادونو د پولي شمال اړخ ته پروت دی. دغه صنعتي زون به د شمالي کوریا مزدوران او د جنوبي کوریا ستر ښار د کاروباري مقصدونو لپاره استعمالولو، کوم چې د کال 2018 کې د شمالي کوریا اټومي تجربو په ترڅ کې د بندیزونو له وجې بند شوی دی. جنوبي کوریا هڅه کوله چې دغه صنعتي زون بیا پرانځي، خو دا به هله کېدل شي چې امریکا په اقتصادي بندیزونو کې رعایت ورکړي. روس د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل مستقل غړی دی او په کال 2018 او 2019 کې د شمالي کوریا میزایل تجربو وروسته په دغه هیواد د سخت اقتصادي بندیزونو ملاتړ کړی و، خو بیا وروسته روس د دغه بندیزونو د نرمولو غوښتنه هم کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمن اوریدونکو، اوس هم زه د بلوچستان یاله تولور ته چې په مرکزی ښار کوټه کې د ګرانۍ په خلاف ځایي خلکو احتجاج کړی دی. حامد سمسور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د سرکاري ملازمانو کلرک اسوسیشن د کوټې له ښاروالۍ څخه دغه لاریون راوستي، بیا د کوټ ښار پر انسکم سړک، کنداري بازار او پر عدالت روډ باندې ګزمې وکړلې. دوی په لاسو کې بینر راخستي او پر هغه باندې د زیات سوي ګرانۍ په ضد باندې شعارونه لیکل سوي وو. دوی پر حکومت باندې هم کلک نیوکې کولې. بیا یې د کوټی د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړله. د ابقا د ملازمینو د سازمان مرستیال مشر رشید کاکړ وویل چې د موجوده ګرانۍ له سبب څخه د غریبو خلکو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ دی.
ګورنمنت اف پاکستان زموږ د مطالبه ده چې مهنګایي په ایروس اسمان ته خیزي او د غریب د وس څخه دا شان ټوله ووته. نن د یو سړی په وس کې هم دان دي. نن خلک داسې دي د دوه ټایم پر ډوډۍ او دوه ټایم پر راشن باندې هاریان دي. چلو په ګاډي ګران سي ما ضرورت نه دی، که یو بل شی ماشینری ګرانز ما ضرورت نه دی، اشیا خود نوش خود هر سړی ضرورت دی.
په مظاهره کې ګډون کوونکو دا خبره هم وکړه چې د موجوده حکومت په وخت کې د غازو د بجلی میاشتنی بیلونه هم ډیر زیات سوي دي چې د خلکو تر وس اوسوتل دي.
د یو غریب د کور د چې هغه 15-16 روپۍ د میاشتې کمایي، لیکن د بیل خالی 16 روپۍ د ګیس راځي. نو دای به دا وړه په چیش راوړي، دای به برا په چیش راوړي، دای به نور د کور راشن په چیش راوړي، دای به د بچان تعلیم په چیش کوي. زموږ قوم څه دی؟ ډېر تباه شو، ډېر برباد شو. په هر حواله باندې غریب په دغه حالیان دي چې زه اوس د ګیس بیل پراکم، زه د بجلی بیل پراکم، زه د بچان راشن پراکم، کپڑے ورواکم، هر شی اسمان ته ورسید.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په تیرو اتو میاشتو کې دلته په وار وار باندې د تیلو بیې ډېرې لوړې سوي دي. حمله دغه سبب د اقتصاد ماهرین وایي چې د خوراکي موادو پر نرخ باندې هم اثر اچولی دی. حمله دغه کبله د خلکو ورځنی توکي ډېر ګران سوي دي چې اوس سرکاري ملازمین د کلنیزي بودیجې تر راتګ لمخه په احتجاجونو باندې لاس پوري کړی دي. او دغه ډول هغه خوارکش خلق چې د ورځې ګټي ماشامې خوري د غوژوند هم ډیر ستونزمن سوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټا.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.